Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار پورا و بجې سوې. السلام علیکم ګران اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه سر له همدې شپې پیل سوې چې د ماښام تر و بجو د 12 ساعتونو لپاره دوام کوي. پر روان یو ساعت کې د ازادي رادیو دوه خبری مجلې خبريږي. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې کې زه صالح لخپل نور همکارانو سره ستاسو په خدمت کې يم. لګنو راپورونو او تازه مطالبو سره نن جمعه د چنګاش یا سرطان یو لسمه چې د جولای له دویمې سره برابر ده. په دې خبری مجلې کې د افغانستان د مسایل ترڅنګ د پاکستان په لاهور شار کې د تیر شپې د ځنوژن کو بریدونو حال هم درکو. دغه راز د زینو غربي ورځپاڼه پانی هم اړو او د افغانستان په اړه خبره سوي مطلب په لنډ کې له تاسو سره شریکو. خو تر دغه ټولو مخکې د دې خبری مجلې خبری مطلب په لنډ کې د ناتو چارواکي وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د طالبانو څخه باندې سل مهم قومندانان نیولي یا هم وژل دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان ډیوډ پیټرایس ژمنه کړې چې تر ممکنه حد به په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي هڅه وکړي. افغان ولسمشر حمید کرزی په غزنی کې د یوولو ځوانانو وژنه په کلکه غندلې او په دې اړه یې خوشنۍ شولې ده. یو عالی رتبه امریکایي چارواکي پرون د افغانستان په مسله کې د هند پر راشریکولو ټینګار وکړ او یې ویل هند او افغانستان د پاکستان په مرسته ډیر څه کولای شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون وویل دی به حیران سی که افغان ځواکونه تر 2014 میلادي کال پورې د خپل هوا د امنیت ساتنې مسولیت په خپل وانخلي. ناتو وایي په هلمند کې ګڼ شمیر وسلول طالبان وژلي او د وسلولو پر یو پټ مرکز په بریت کې د طالبانو لخوا نوزاد ولسوالۍ ته ټاکل شوی ولسوال نیولی. د ناتو یو عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې وژل سو. په پاکستان کې تر څلوېشت زیات کسان هغه وخت ووژل سول او یو سل شل نور ژوبل سول چې دوو ځنوژونکو برید کوونکو د لاهور په ختیځ کې د یو صوفي په زیارت کې چاودنې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو نوی قانون توشیح کړی چې له مخې پر ایران د دې هېواد د اټومي پروګرام له کبله نوي او سخت بندیزونه لګول کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایرانی حکومت دا ټینګار چې ګواکې د ملګرو ملتونو بندیزونو به یې اټومي پروګرام اغیزمن نه کړي شي چې تهران سم لوري ته روان نه دی. د بوزنیا پولیسو تېر شپه د نشه یي موادو او وسلو د قاچاق په تور 2 کسان نیولې دي. او روسیې او قزاقستان پرون په خپلو کې د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا په هدف یو ګمرکي اتحاد جوړ کړ. د ناتو چارواکي وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د طالبانو څخه باندې سل مهم قومندانان نیولي یا هم وژل دي. په دې لړ کې په هلمند ولایت کې د طالبانو یو مهم قومندان ونیول سو او د عملیاتو په ترڅ کې څخه باندې 1.5 وسلوال ووژل سول. د طالبان د طالب مشرانو د لمنځوړلو لپاره هڅې په داسې حال کې زور اخیسته چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو نوی قومندان امریکایي جنرال ډیوډ پیټرایس افغانستان ته روان دی. د مخکې خبرداري ورکړی و چې سږ کال اوړی به سختې جګړې په مخ کې وي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لنډیز له احمد تکل څخه خبري.
افغان او نړیوالو ځواکونو په هلمند ولایت کې له څلور ساعته جګړې وروسته د طالبانو یو مهم قومندان ونیو. د ناتو چارواکي وایي د عملیات د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې له مخې یې په تیرو څلورو میاشتو کې څه باندې سل مهم قومندانان یا وژل شوي یا نیول شوي دي. د قومندان د چهارشنبې په شپه د هلمند ولایت په بغران ولسوالۍ کې ونیول شو. په دې عملیاتو کې 1.5 طالبان هم ووژل شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي مخکې له دې چې ګډ ځواکونه د طالبانو پر دې مرکز د هوایي بمبارۍ غوښتنه وکړي، وسلوالو د ماشینګڼو او راکټ لانچرو ډزې وکړي. که څه هم ناټو اکثرا په امنیتي دلایلو د نیول شویو قومندانانو هویت نه افشا کوي، خو د هلمند والي ویان داود احمدي وویل چې په نیول شویو کې د طالبانو له لوري د نوزاد ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی ولسوال ملا نظر محمد او د باغران مهم قماندان مولا ملنګ شامل دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی د مولا ملنګ د نیولو خبر رد کړ. ویل چې نو موړی روغ رمټ او له دوی سره دی. د خبرګولی په نهمه نیټه حاجی امیر چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو له دوو مهمو قماندانانو څخه و او په 2008 کال کې له زندانه تښتېدلی و ووژل شو. تېره اونۍ سیمه ییز قماندان ضیا اغا او د ده مرستیال فیض الله په داسې حال کې ووژل شول چې کندهار ته نږدې د بمونو په ښخولو لګیا و. تېره اونۍ په لوګر کې د طالبانو یو مهم قماندان غلام سخی هم په داسې حال کې ووژل شو چې د ښځو په جامه کې د طالبانو له یو مرکزه د تېښتې هڅه کوله. د طالبانو د منځنۍ کچې قماندانانو د له منځه وړو لپاره کمپاین په داسې حال کې پرمخ روان دی چې افغان حکومت د طالبانو عادي جنګیالیو ته له جګړې څخه د لاس اخیستو په صورت کې د اقتصادي امتیازونو ورکولو ته چمتووالی ښودلی او دا هغه دوه اړخیز اقدامات دي چې د طالبانو پر مشرانو فشار راوړي څو سولې ته غاړه کیږدي. اسوشیتد پریس د افغان ولسمشر د یو سلاکار محمد معصوم ستانگزی او د ناټو د چارواکو په حواله لیکي چې وایي په اوو ولایتونو هلمند، هرات، اروزګان، پکتیا، بغلان، بلخ او دایکنډي کې طالبانو د حکومت د سولې له پروګرام سره یو ځای کېدو ته لیوالتیا ښودلې ده. د ناټو په مرکزي قرارګاه کې ملکی ژوند ته د راګرځېدو د پروګرام یو مسؤل مقام تورن جنرال فلیپ جونز پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو وړې ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې له پلان سره یو ځای کیږي، خو د ده په وینا څو لویې ډلې هم شته چې له دې پروګرام سره یې لیوالتیا ښودلې. د طالبانو پر مهمو قماندانانو حملې اکثرا سپیشل فورس یا د امریکا خاص ځواکونه کوي چې سږ کال یې شمېر درې چنده زیات شوی. په کابل کې د ناټو د عملیاتي چارو ویاند ډګرمن جان دوریان وایي په دې حملو کې د غویي له شلمې څخه د چنګاښ تر څلرمې پورې 110 طالب مشران چې د دوی لخوا ټاکل شوي والیان، قماندانان، د هغو مرستیالان او بم جوړوونکي پکې شامل دي نیول شوي او 22 تنه نور وژل شوي دي. د زیاته کړه په دې موده کې د ورځنیو عملیاتو په لړ کې نور 500 تنه وسلوال طالبان یا وژل شوي او یا نیول شوي دي. اسوشیتد پریس خبری آژانس د ناټو د ویان بریج جنرال جوزف بلاتس له قوله لیکي چې وایي دوی ته رسیدلي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د جګړې له ډګره د وتلو قماندانانو پر ځای د نورو کسانو د ټاکنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د زیاته کړه چې یو نیول شوی قماندان هغو ځواکونو ته چې دی نیولی و ویلي دی چې دی نور نو له تېښتې ستړی شوی و.
ناټو وایي په هلمند کې زیات وسلول طالبان وژلي او د وسلولو پر یوه پټ مرکز یې په برید کې د طالبانو یو ولسوال نیولی. جګړه په بغران ولسوالۍ کې هغه وخت پیل شوه چې ناټو د طالبانو یو مرکز محاصره کړ. طالبانو له دې مرکز د سپکو وسلو او توغندیو حمله پیل کړه. ناټو وایي د جګړې په بهیر کې د طالبانو له لوري د نوزاد ولسوالۍ ټاکل شوی ولسوال ټپي او بیا نیول شوی دی. په پروان کې بیا د بیرغونې د یوه کوریایي شرکت پر اډې څلور توغندي لګېدلې. د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی، نه هم چا د پیښې مسؤلیت منلی. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د جنوبي کوریا د بیا رغونې یوې ډلې په وروستیو کې په رسمي ډول په افغانستان کې د خپل ماموریت اعلان وکړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون وویل دی به ډیر حیران سي چې افغان ځواکونه په 2014 میلادي کال کې د خپل هیواد د امنیت ساتنې مسؤلیت په خپله وانخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې بریتانیا له افغانستان نه د خپلو 1500 عسکرو د ایستلو لپاره کوم مهالویش نه دی ټاکلی. که څه هم صدر اعظم ډیوډ کیمرون تېره اونۍ وویل چې غواړي بریتانوي ځواکونه تر 2015 میلادي کاله پورې له افغانستانه خپلو کورونو ته ستانه سي. د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې وویل موږ د افغانانو د توانمندۍ په برخه کې ژمن یو چې د دوی ځواکونه په یوازې سر وکولی سي پوځي عملیات وکړي او امن ټینګ کړي، خو دا هر څه وخت نیسي. اکثره برتانوي پوځیان په هلمند کې درې دی. له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 309 برتانوي عسکر وژل شوي دي. ناټو وایي چې یو عسکری پرون د افغانستان په جنوب کې وژل سو. دا د بهرنیو ځواکونو لومړی عسکر دی چې په جولای میاشت کې چې نن دویمه ده وژل کیږي. تیره میاشت په افغانستان کې تر سلو زیات بهرني عسکر ووژل سول. د وژل شوي عسکر په اړه ناټو په یوه اعلامیه کې ویلي چې نوموړی د وسلولو په برید کې وژل سوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په جون میاشت کې په افغانستان کې 102 بهرني عسکر ووژل سول چې دغه میاشت له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې ډیره بهرنیو ځواکونو ته تر ټولو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو نوي ټاکل شوي قماندان افغانستان ته لتلو مخکې پرون په بروکسلز کې د ناټو مرکزي ودانۍ وکتله. جنرال ډیوډ پیټرویس د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګراسموسن سره تر کتنې او د شمالي اتلانتیک په شورا کې له وینا وروسته وویل چې دی به له افراطي وسلوالو سره د مبارزې د ستراتیژۍ له مخې تر وسې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅه وکړي. احمد تکل جزئیات لري.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د میشتو ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال ډیوید پیټرایس ژمنه وکړه چې تر وسې وسې به په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي هڅه وکړي. پیټرایس مخکې له دې چې افغانستان ته روان شي په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناتو له مرکز څخه کتنه وکړه. د ناتو له عمومي منشي اندرس فوک رسموسن سره وکتل او د شمالي اتلانتیک شورا ته معلومات ورکړل. ښاغلی پیټرایس د ناتو له عمومي منشي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې وکړې.
In a counterinsurgency, the human terrain is the decisive terrain. And therefore you must
La ifrati dalu sara de mubarizi pachara ke bashari al taqun ke wandalari aw zaka bayad le bashari palawa tarwasi wasi hatsa ushi che de khalku jwan masunwi aw par ikhtiyar sara ham de beguna mulki wagadu talafat bayad ra kamshi.
پیټرایس همداراز اټکل وکړ چې په افغانستان کې د وضعیت له خکې دوه مخ کې خایي یو سخت حالت راشي.
کله چې له دښمنه هغه څه چې ارزښت ورته لري واخلي نو هغه به خامخا جګړه کوي او سخت تلفات رامنځته کیږي. څرنګه چې ما تیر کال منی په کانګرس کې په خپلو خبرو کې او همداراز سخت کال په سرلۍ اټکل کړی وو د پرمختګ لپاره شرایط ورځ په ورځ سختيږي او د وسلوالو پر ضد جګړه کې د سهولت پر ځای نورې ستونزې رامنځته کیږي.
په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د جنرال سټینلی مکریسټل له ګوښه کېدو وروسته د امریکا او ناتو چارواکي پرله پسې ټینګار کوي چې د افغانستان په ستراتیژۍ کې به بدلون رانشي. په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره مبارزه هغه ستراتیژي ده چې پخواني قومندان جنرال مکریسټل ډیر ټینګار پې کاوه او د همدې ستراتیژۍ پر بنسټ چې هدف یې د ګڼمیشتو سیمو د امنیت ساتل و د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د 10,000 اضافي امریکایي سرتیرو د استولو پلان تصویب کړ. د مکریسټل لری کول وروسته د هغې ستراتیژۍ د بدلون ته مهم کېده چې د په افغانستان کې عملي کوله، خو امریکایي او د ناتو چارواکي ټینګار کوي چې دا ستراتیژي به په خپل حال پاتې وي. په دې خبري کانفرنس کې د ناتو عمومي منشي هم دا په ډاګه کړه.
This has been a change of command, but it's not a change of
دا د کمانډي بدلون و نه د ستراتیژي. موږ به اوسنۍ ستراتیژي ته دوام ورکړو او ستراتیژي دا ده چې طالبان باید هم له سیاسي او هم له پوځي پلوه د دوی په اصلي مرکزونو کې وځپل شي. ستراتیژي دا ده چې د شرایطو له ښه کېدو سره امنیتي مسؤلیتونه په خپله افغانانو ته وسپارل شي.
د امریکا سنا پرون په یو خل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د جنرال پیټرایس ټاکنه تایید کړه. د سنا له دې اقدام سره په امریکا کې دا هیلې ډېرې شوې چې جنرال پیټرایس به وکولای شي د عراق په څیر په افغانستان کې هڅې هم د بریالیتوب خواته بوزي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوې ټاکل سوی قومندان ډیوید پیټرایس به ډیر ژر په افغانستان کې خپل وظیفه پیل کړي. نوموړي د بلجیم په مرکز برسلز کې د ناتو له عمومي منشي سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې تر ممکنه حده به په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مخنیوي کوي. په افغانستان کې چې نه امنی مخ په پراخېدو ده او دغه نوې امریکایي جنرال د بهرنیو ځواکونو مشري اخلي، د نوموړي په وړاندې کوم چیلنجونه او ستونزې پرتې دي؟ په دې اړه مې په فرانسه کې د سیاسي چارو له میشت کارپو ډاکټر اکبر ورداک څخه د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه وکړه.
ډېر څارونکو د دې خبره باندې شکمن دي چې امریکا په رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې جنګ پای ته ورسي او د دې ستونزې لپاره د پای ټکی کېږي. که چېرته دا خبره ومنو چې امریکایان په رښتیا هم سوله غواړي، د جنرال پیټرایس مقرري البته یو نوی کار دی، مګر ډېر شی ورته خوشبینه کېدی دې خاطره نه شي چې اصلا تصمیم د امریکا په حکومت او د امریکا په سیاسي رهبرۍ کې دی. پیټرایس که څه هم یو ډېر منلی شوی جنرال دی، مګر دی نشي کولی چې د هغو حدودو نه پښه للې کېږدي چې د امریکې حکومت خپل سیاست ورته یوسي. دا سړی سربېره په دې باندې چې نظامي دی، دا یو سیاسي سره هم دی، ځکه چې دا خپل تحصیلات د دکترا په کچه پورې په پوهنتونونو کې سرته رسوي. نو دا فکر کېږي چې دی به د نظامي ستونزو څنګ څنګ کې د افغانستان سیاسي او اجتماعي چارو هم مخ راوړي.
تقریبا د هر کال شرایط تغییر کوي. اوس چې دی افغانستان ته روان دی، مهم چیلنجونه د ده په وړاندې کوم دي؟
مهم چیلنج خو د او د بل هر نظامي قانون په مخ کې دی چې دوی په خپل مقابل کې یو مشخص او پیژندل شوی دښمن نه لري، ځکه چې هغه څه چې په مطبوعاتو کې د افغانستان مسله مقاومت په نامه باندې بلل کېږي یو متعدل شکله ډله نه ده. بېلبېلې ډلې دي او هر ډله په خارجي هېوادونو کې په ګاونډیو او د سیمې هېوادونو سره علایق لري او د دې ګاونډیو هېوادونو د سیمې د هېوادونو منافع دپاره کار هم کوي. نو له دې لامله یوازې د مقاومت د یوې یا بلې ډلې سره کوم سیاسي معاملې یو یا نظامی برخورد سره کی دا مسئله حل ته د پاتې کې د کوم شو دی خو دی چې دلته د خلکو د وادونو او د ګاونډیانو د لوی خوځښتونو منافع دومره یو د بل سره په تاسو کې چې دغه پلاکول ډېر اسانه کار
پیټرویس ډاکټر صاحب جمعنه کړی دا چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وکوي حال دا چې دغه سجمنی په خوانی قومندانانو هم کړی وي خو بیا هم دغه ستونزه ختم نه سو اوس چې نموړی دغه جمعنه بیا تازه کړی دا څه فکر کوي چې و بکولې سي په افغانستان کې د دې ستونزې مخنیوي وکړي
زه تاسو کوم چې دا به غوړ لاسونه وځو په شان باندې یو بل وعده وي چې تاسو هم سره وڅو چې کوشش په دې ډول جګړو کې چې دې یو منظم اردو او د ګورلي قوتونو ترمنځ کې د ملکي تلفاتو مخنیوی اسانه کار نه دی اسانه ممکن دی د جنګونو تاریخ دا ښودلې ده چې همیشه په دې ډول جنګونو کې ملکي خلکو تلفات اوري
په فرانسې کې مش د سیاسي چارو کارپور ډاکټر اکبر ورداګو چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي ټاکل شوی قومندان په وړاندې د پروتو ستونزو او چیلنجونو په اړه را سره خبري کولې نو موړي وویل چې د ملکی تلفاتو مخنیوي ممکن خو سخت کار دی البته د ټلیفون کرښه زیاته خراب واز موږ معذرت ومني او وسم د رواني خبري مجلې مهم خبري مطالب پلانډو کې یو ځل بیا د ناتو چارواکي وی پتیرو څلور میاشتې کې د طالبانو سباندې سل مهم قماندانان نیولې یا هم وژلې دي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو نوی ټاکل شوی قماندان ډیوډ پټروي سجمنه کړې چې تر ممکنه هدا به په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي هڅه وکړي افغان ولسمشر حمید کرزی په غزنی کې د یوولو سزوانونو وژنه په کلکه غندلې او په دې اړه خوشنۍ شولې ده یو عالی رتبه امریکایي چارواکي پرون د افغانستان په مسله کې د هند پر راشریکولو ټینګار وکړ او ویل هند او افغانستان د پاکستان په مرسته ډیر څه کولای شي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون وویل دی به ډیر حیران سي کې افغان ځواکونه تر 2014 میلادي کال پورې د خپل هیواد د امنیت ساتنې مسولیت په خپل وانخلي ناتو وی په هلمند کې ګڼ شمیر وسلول طالبان وژلي او د وسلول پر یو پټ مرکزی په بریټ کې د طالبانو لخوا نوزاد ولسوالۍ ته ټاکل شوی ولسوال نیولې د ناتو یو اسکر پرون د افغانستان په جنوب کې وژل شو په پاکستان کې تر 40 تو زیات کسان هغه وخت وژل شول او یو سل شل نور ژوبل شول چې دوه ځن وژونکو بریټ کوونکو د هور شار په خاطیس کې د یو صوفي په زیارت کې چاودنی وکړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو نوی قانون توشيه یا لاسلیک کړ چې لمخې پر ایران د دې هوا د اټومي پروګرام لکابل نیوي او سخت بندیزونه لګول کیږي د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران حکومت دا ټینګار چګوای کې د ملګرو ملتونو بندیزونه به اټومي پروګرام اغیزمن نکړي شي چې تهران سم لوري ته روان نه دي د بوزنیا پولیسو تیر شپه د نشي موادو او وسلو د قاچاق په تور 2 کسان نیولې دي او روسي او قزاقستان پرون په خپل کې د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا په هدف یو ګمرکی اتحاد جوړ کړی تاسو زموږ راغله ازادي راډیو څخه خبري دغه شیبال کندوز ولایت څخه یو عاجل خبر لرو زموږ خبريال نور محمد سهیم را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي سهیم صاحب ک د دې خبر پاړه اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي
بله مفتی د را رسیدو خبرونو لمخې چې همدا غړې زدي پېښې په ځای کې هم یم د شپې د درې بجو په شاوخوا کې 15 تنه ځانوژن کې د په کندوز ښار کې د آریانا هوټل د تیر نه د کتیرینې همدا غړې
بله د ډز ژغونه اوریدل کیږي
او د ځای اوریدل کیږي دلته د خارجانو د ډي اي اي دفتر دی چې د یو اس اي اي دي د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي ادارې د سکیورټي په برخه کې کار کوي دغه تعمیر د شپږتن انتخاریانو ننوتلي ابتدایي وچاودنه کړې ده تر اوسه پورې له دغه تعمیر نه بهر څوک نه دی راوتلی او انتخاریان وایي چې په داخل دی تعمیر کې درې منځله تعمیر دی په دې کې شته دي متقابل ډزې روان دي یعنی داسې
صحیح صاحب دوی څنګه نن وتل دغه تعمیر ته تاسو ول چې دوی په دغه تعمیر د نن دوی کسان نن وتل څنګه نن وتل آلته تلاشي و نه
دوی فکر کوم چې ابتداء یو موټر په دروازه کې یو نفر انتحار کړی دی، ورسته تر هغه پنځه شپږ تنه نور ننوتلي دي. فعلا همدلته متقابلې ډزې روانې دي، حالات معلوم نه دي. ملي اردو، پولیس او پخپله امریکایان شاوخوا ځینې راتاو دي، ساحه قرنطین ده.
بل
نو اوسته به څرګنده شي چې داسې خلک وایي چې ځینې شاوخوا په دا انتحار کې دوه درې نفره ماشومان او ملکي وګړي هم صدمه ورسېدلې ده، او یو تن فلپیني عسکر له هغه سیمې څخه راوتلی دی، وایي دی نور حالات معلوم نه دي.
بلې، حالات په داسې حالاتو کې سخت چې معلوم سي. سین صاحب، معلومیږي نه چې دغو ځانوژونکو خو به ځانوژونکو کسانو خو به څوک برم تکړي نه وي؟
داخل تعمیر کی وہ شمیر معلوم نہ دے، خام خام غلط برمتا دی او یا ہم وزر سے دی خو حساب معلوم نہ دے. شاوخوا البتہ شاوخوا محاصرہ دا، پولیس او ملی اردو او امریکایان هڅه کوي چې تعمیر دننه واقعیت باندې ځان پوه کاندي.
بله، ډیره مننه. په آینده خبرونه کې بل تاسو سره په دې اړه خبرې وکړو. تاسو به پوره جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ، ځان سره احتیاط کوئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال و چې د پیښې له ځایه له کندز رپورټ راکوي چې هلته څو ځانوژونکي یو دفتر ته ننوتلي دي او له افغان او بهرنیو ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې په لاهور ښار کې د ځانوژونکو بریدونو حال درکوو چې تقریبا څلوېښت کسان پکې وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. خو تر هغې مخکې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه لرو. د افغانستان د قانون وزارت په پام کې لري چې د قانونو د مسلکي کیندلو په برخه کې د سیمې د خلکو دپاره د کار زمینه برابره سي. د قانون وزیر پرون په کابل کې وویل چې دا مهال هڅه کوي په هغو ولایتونو کې چې قانون موجود دي ظرفیتونه لوړ سي او د افغانستان د معدني موادو د قاچاق مخنیوی وکړي. په دې اړه بشپړ حال له کابله د مجاهد جواد پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د قانونو د رایستلو د څرنګوالي په برخه کې دا مهال مشورې کیږي، د افغانستان د قانون وزارت وایي چې هڅه کوي د قانونو د ناسمې کیندنې مخه ونیسي او د فني کیندنې په برخه کې د سیمې خلکو ته د کار شرایط برابر کړی شي. د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهراني د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې په خپل سرې توګه د قانونو د کیندنې مخنیوی وشي. دی وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې په خپل سره توګه کیندنې ترسره شوي دي او غیر فني توګه کانی مواد رایستل شوي دي، چې موږ به ورته داسې یو پالیسي جوړه کړو چې هم به په خپل سره او په غیر فني توګه د قانونو کیندنه بنده شي، هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه برابره شي او هم به عایدات هم دولت ته په شفافه توګه راټول شي. د افغانستان د قانون وزارت په دې وروستیو کې د هیواد د قانونو د فني رایستلو په برخه کې خپلې هڅې توندې کړې دي، چې په همدې ترڅ کې یې په تېره اونۍ کې په لندن کې یو کانفرنس هم جوړ کړی و چې نړیوال پانګوال دې ته وهڅوي چې د افغانستان د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د قانونو وزیر دا هم وویل چې د قانونو د رایستلو په برخه کې به د پانګوالو ترمنځ په شفافه توګه دعوې طلبي وشي. د غرس خغلی شهراني وړاندې وویل چې له هیواد څخه د کرومایټو د ډبرو له قاچاقو څخه به هم مخنیوی وشي. د وای کرومایټ هم قاچاق کیږي چې لومړی له افغانستان څخه پاکستان او بیا له پاکستان څخه نورې نړۍ ته، چې د اوسپنې د ویلې کېدو په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. په افغانستان کې د کرومایټو د ډبرو ډېر زیاتې زیرمې شته دي، چې موږ به د امنیتي ارګانونو سره یو ځای د دغې ډبرې د قاچاقو په مخنیوي کې کار وکړو. د افغانستان د قانونو د وزارت چارواکي وایي چې د افغان دولت مخالفین او د هیواد بهرني دښمنان د بېلابېلو پلمو او پلانونو په ترڅ کې غواړي چې د قانونو د رایستلو څخه مخنیوی وشي. خو ښاغلی شهراني وویل چې د قانونو د کیندنې لپاره به غوره امنیتي شرایط برابر شي، لکه څرنګه چې په لوګر کې د مسعینک د کان د کیندنې لپاره برابر شوی دی. وحید الله شهرانی دا هم وویل چې تر اوسه پورې د ډبرو او د ساختماني موادو د رایستلو په برخه کې له ساختماني کمپنیو سره له 150 څخه تر 120 قراردادونو پورې لاسلیک شوی دی. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
پاکستان په وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په ورستي برید کې د القاعده ډلې د دریو عربو جنگجو د وژل کېدو خبر ورکړی. پاکستانی چارواکو ویلي چې په هغه برید کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز وانه ته نږدې ترسره شوی، درې تنه عرب جنگجو وژل شوی دي. د جمعې په شپه د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې د علي حجویری چې د داتا گنج بخش په نوم شهرت لري په مزار کې درې ځانمرګي بریدونه وسول، خو ځینې راپورونه وایي چې دغه دوه ځان وژونکي بریدونه ول. ځایي امنیتي مسؤلینو په پیښه کې د نږدې څلوېښتو کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیاتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. خو دا چې د ځینو ټپیانو حالت ډېر نازک دی، شایي چې د تلفاتو شمېر نور هم زیات شي. نور له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار پر پټ کې.
د پنځمې هجری پیړۍ د ستر صوفي شخصیت علي حجویری چې پاکستانیان د داتا گنج بخش په نوم یادوي په زیارت کې د جمعې په شپه شاوخوا یوولس بجې دریو پر لپسې ځانمرګو بریدونو 216 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د ځایي چارواکو په وینا ځانمرګو بریدګرو د زیارت په بېلابېلو برخو کې ځانونه وچول چې د وروستیو رپورټونو له مخې 15 تنه پکې وژل شوي او 115 تنه نور ټپیان دي. د پیښې د شاهدانو په وینا یو برید په لاندني پوړ کې د اودسونو په ځای، بل په عبادت ځای او دریم د زیارت په احاطه کې شوی. د لاهور کمشنر خسرو پرویز درې واړه چاودنې ځانمرګ بریدونه ښودلي او په وینا یې د دوو تنو برید کوونکو سرونه یې ترلاسه کړي.
It was a suicide bombing, जिसमें दो suicide bombers के हमें वो सर मिल गए हैं.
دا ځانمرګ بریدونه و چې تر اوسه د دوو تنو بریدګرو سرونه او د بدن نور غړي ترلاسه شوي. تر اوسه د برید کوونکو هویت او نور معلومات نه دي ترلاسه شوي، خو امنیتي مسؤلینو په اړه پلټنې پیل کړې او هیله من یم چې په دې برخه کې به یو څه شواهد ترلاسه کړو. تر دې دمه 115 تنه ټپیان او 15 مړي روغتونونو ته وړل شوي. د ځایي امنیتي مسؤلینو په وینا په دغه ښار کې له وروستیو بمي چاودنو وروسته په احتیاطي ډول د مزار له 5 څخه 4 دروازې لاوار د مخه تړل شوي او یوازنۍ پرانستای ور د پولیسو لخوا په کلکه څارل کېده. خو دا لانه د جوته چې بریدګر څنګه دننه په ننوتو بریالي شوي. دغه مزار ته هر ورځ په زرګونو زیارت کوونکي ورځي او په بیلابیلو طریقو د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوي. د جمعې په شپه په ډله ییز ډول دعا او نور عبادات ترسره کیږي چې په زرګونو خلک پکې ګډون کوي. په نورو زیارتونو او مزارونو کې د بمی چاودنو په شان تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. سید ابوالحسن علي حجویری چې په داتا گنج بخش مشهور دی، په 400 هجري قمري کې په غزنی کې زیږیدلی. هغه د ناصر الدین د واکمنۍ په دوره کې د خپل مرشد په وینا د دین د تبلیغ لپاره لاهور ته لاړ. د مشهور عرفاني اثر کشف المحجوب لیکوال علي حجویری په 415 هجري قمري کې تر وفات وروسته د لاهور د ګاټي دروازې په سیمه کې خاورو ته سپارل شوی. مجیب رحمان انګار، ازادي راډیو، پېښور.
و موردل چې په لاهور کې د صوفي شخصیت علي حجویری په زیارت کې ځانمرګ بریدونه سوي. کسم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له تیرې څه مودې راهیسې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک په ګډون ځینو دولتي او غیر دولتي کسانو د پنجاب په جنوبي برخو کې د ځایي طالبانو د منظمېدو او د پراخو فعالیتونو خبر ورکړی، خو د پنجاب حکومت دغه ډول خبرونه رد کړي. وروستي راپورونه وایي چې د لاهور د پیښې ځینې ټپیان هم مړه سوي. په دې توګه د وژل شوو کسانو شمېر 24 او د ټپیانو د 116 ته لوړ. اوس به فرشته جلالزی ته غوښ سو چې په ځینو نړیوالو رسپانو کې د افغانستان مسایل لوستي او لنډیز له تاسو سره شریکوي.
لاس انجلس ټایمز په خپل وروستي مقاله کې د افغانستان پر حالاتو لیکلي چې د افغانستان په اړه د امریکا سیاست په درهم برهم حالت کې دی. د نړۍ په هر برخه کې د امریکا دوستان او دښمنان د یو بل ویتنام د جوړېدو ویر احساسوي. د ناټو تړون په دې هیواد کې د جګړې له ډګره د پښې ایستلو هڅې کوي او کورنۍ سیاسي ملاتړ د ضعف په حال کې دی. د ورځپاڼې په حواله دا د جګړې د رهبرانو د غیر عادي بې کفایتۍ نتیجه ده. د جمهور رئیس اوباما ادارې دوهم وار په افغانستان کې د جګړې قومندانان بدل کړل او شایي په لوړه سطحه ملکي چارواکو کې هم بدلونونه راسي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا ټول تغییر او تبدیل مبارزه په افغانستان کې ضعیفه حکومتي اداره او فساد د جمهور رئیس اوباما د نیمګړي سیاست پایله ده. ورځپاڼه لیکي اصلي ستونزه په افغانستان کې د امریکا د اساسي اهدافو د څرنګوالي او دې اهدافو ته د رسیدو د لارو په اړه د سرګیچۍ موجودیت دی، داسې چې له دوی هم لارو ګودر ورک دي. د امریکا بل ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په د افغانستان په ارتباط په خپل مقاله کې وایي جمهور رئیس حامد کرزي موافقه کړې چې یو ډله پوځیان د روزنې لپاره پاکستان ته واستوي. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دا په سیاست کې یو عمده بدلون دی او ښکاره کوي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ روابط د پراختیا په حال کې دي. ورځپاڼه لیکي د جمهور رئیس سلاکار د اطفر رنګین سپنتا ویلي چې دا موافقه پر پاکستان د باور د زیاتېدو معنا ورکوي او هیله ده چې هغوی به د طالبانو په اړه جدي مشورو او خبرو ته تشویق کړي. د واشنگتن پوسټ په حواله سره لدی چې دا پروګرام د محدود شمیر کسانو لپاره دی خو سمبولیک اهمیت لري. پوسټ لیکي دا څرګنده کوي چې دا په جمهور رئیس حامد کرزي د پاکستان د پوز د لوی درستیز او دغه هیواد د استخباراتو د ادارې د مشر ترمنځ د وروستیو خبرو اترو لومړی نتیجه وي. ورځپاڼه لیکي دا مسله تر یوه حده بحث پارونکې ده ځکه یو شمیر افغانان پاکستان یو ښه او همکار ګاونډی نه بلکې د طالبانو ملاتړی ګڼي. دا مسله شایي په هند کې هم د بحثونو سبب سي ځکه دا هیواد په افغانستان کې د پاکستان له کړنو او د نفوذ د پراختیا څخه اندېښنه لري. واشنگتن پوسټ لیکي د دې روزنیز پروګرام لپاره